السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دا دریم سهار مو هم په خوښیو سره پیل کړی وي، راځو د خبرونې د موضوعاتو معرفي ته. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. سرسلی بوایی تیر و شپگو میاشتو که ده نگده 50,000 تپی افغانانو درمله نکره. دا چارا رختنونو که خواه ده درک ورده.
پتیر و لس و روز که میرویس رختون تا ده جنگ لعمله ده مختلف ساحو چه درسه و شپو سلوش زخمیان مشتر آورسته بیدی.
کندوز که بزایشه بیوایی دولت ده ده دوی اصلی مینه بیر تا تک تا چم توپ بی.
اوز دل ده پروت مغروره ده الله پویلو ده دولت پویلو نو سی چی کیگی آقا با کیگی کارون خراب ده روزگار خراب ده.
او ده ایران پا خوزستان که ده اوبو ده کموالی پا هدف اعتراضونه نگده یوی اونی تا ورسیدل. پروانه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي، تورن کسان نه دي نیول شوي، خو وار لمخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسلې د روحي او جسمي شکنجه خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د سې شنبې په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوه او دا کیسه د د پټکو د نوې ډیلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بیهوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله وو اویا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
346 کسه زخمیان مشتره وړل شوي دي چې په دغو جمله کې 248 ملکي دي. تقریباً حدود شاوخوا 15 نوي کسه تر اوسه وسم بستر لرو، نور هادي کسان تداوي سوي دي او هغه بیرته رخصت سوي دي.
له تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او 15 حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شیاو یونګ پخوا په واشنگتن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو، بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شیاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډیر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلومات ټاکنه په دې معنی ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تیر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. د دا مراسم له افغانستانه د رومانیا د ورسته یو 140 پوزیانو تر وتلو ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیستې و. ل 2002 هم کال را په دی خو د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوال ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیستې و چې په دې 19 کلن ماموریت کې وشت پوزیان وژل شوی هم دی. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلې دي. بل لورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یوالای هلاس لیکره چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر گیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړی ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپایي ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروس لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې 13 میاشت ور اوښتي دي.
خبرونه مو واوریدل. که د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړې دوا اونیز خبرونې هم درته لرو، بشری حقونه او د غراز ژوند په شیبو کې. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له ازمایښت سره مخامخ کړي دي. د لوړ پوړي جنرال د غراز ویلي چې طالبانو د افغانستان په نږدې نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 420 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي یې نیولی دي. ښاغلي میلی پرون په واشنگټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي خو بریالي به نه شي. جنرال میلی زیاته کړه چې د وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی ویلي چې تر 200 ډیر ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د 13 میاشت ویلي و چې یو اتیا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی. خو نوموړي ویلي چې د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړ پوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې لاندې کړي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنگیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا څرک هغه مهال ورته ولګېد چې کله د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د قطر د غونډې جزئیات ورسره شریک کړل. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوهې هوکړه عملي شي. د هوکړه کې چې تیر کال امضا شوې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لرې کول راغلي دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم راځو د جګړې د زیانمن شو په اړه د سر صلیب یو راپور ته. سر صلیب په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړي دي چې درملنه یې وشي. د نړیوال کمیټې د جګړو پر ښکېلو لور یو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د سره صلیب یا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره صلیب راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سر صلیب وایي چې په دې حساب هر ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سور سلی په خپل راپور کې چې پرونی خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,316 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړه سخته شوې او پراخ شوې ده. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد اسدی رډو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 2,500 کسانو درملنه کړې ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینا، زور شار، تورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کس زخمیان مشتره ورسېږي چې په دغه جمله کې 243 ملکی دي.
د سره صلیب په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړۍ شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو شخ کړی دی چې د ملکیانو ته شورنې لپاره ډیر څه وکړي. شاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستې دي. تاجکستان له افغانستان سره په پولو کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړی دي او ازبکستان او دغه راز ترکمنستان هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړی. تفصیل په دې راپور کې و.
سره له دې چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغه ولسوالیو ده چې لیوی اونۍ را په دې خوا د طالب وسلوالو تر پرله پسې حملو راغلې. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي.
تجهیزات باور میکنند خیلی های شما مثلا توسط مردم خریداری کردیم، حداقل همین مردیش برای ما داده است و در کل هم میگم در سطح شمال مهمات کم است،
افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندی کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواښ ګڼي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوسټو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1500 سرتیری تاجکستان ته وتښتېدل. ورسپانې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1,315 کیلومتر پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغه به روسیا اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه دا وخته. د ډیپلوماټ آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماري ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کیږي، د تیارو او هلیکوپټرو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت په وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښته. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو په وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کیږي. د یاد ډلې یو بیان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دي باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړي چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړي په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په مخه یو پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
د افغانستان په شمال کې پاتکی ګو دغلته د کندوز بې ځای شوې کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي چې د بې ځای کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي.
په کندوز ولایت کې بې ځای شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپنا او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځای شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډولو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته و دا ګرمۍ ته پراته ته وضعیت خراب ساده پخوا د حالات نم بتره دی. خدای د شوروي د وخت نم بتره دی، د استاد رباني د وخت نم بتره دی. دغه وخت کشتار کشتار دی. ابل ورځې د داخلي کې هغه مخکې چې جنگ ولګی دی زموږ درې همسایه دو نفر شهیدان دي څو خبر هم نه دي. هغه ټپیان و صاحبای چې ورله شهیدان سی و
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و بس دغه هره شپه به ور د جنګونه به و هغه به کور مې راویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کیږي هغه به کیږي. نو امنیت نشته وروره، جنګونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته د څه.
دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 48 کلن الفدین په دې اړه ازادۍ روډې ته وویل
دا جامع په وجود کې د 15 ورځو نه حمام شته، نه اوبه شته، نه نوې آنه شته چې ځان پرې مینځي. حمام وکړي، یو غړپ یخې اوبه چښتنان نه دي. یو ته سوال کوه، بل ته سوال کوه، دا د اوبو نیستي، دا ګرمي، دا د سوري نیستي. دا تاسو خپله په سترګو مشاهده کوئ. کامرا راوړې ده، سیورې وګرځوئ.
د کندوز ښار د درېیمې حوزې اوسیدونکی 40 کلن محراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده. بل دغه اقتصادي ستونزه ده، بعضې یو شی لري، بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري، غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. مونږ د پرېدې کومک نه یم دي. خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندوز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو وکړه چې د کندوز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوې او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي.
تو آسترالیایی ورځپاڼو او آنلاین خبرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکنې خبرې کړي دي چې له آسترالیایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلی آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولیږي. استرالیا څخه کم یو میاشت وړاندې وروسته لدی چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور لمخي امنیتي شنون کې وای استرالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولیږي. د دې خبرونه پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان له نږدې وڅاري. د دې خبرونه لبخي د استرالیا حکومت پر راتلونکو څو میاشتو کې په څو پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماټانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستان وروستي استرالیایي ډیپلوماټان د جون په 13 ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. د ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلي چې استرالیا به ورسته لري چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولېږي. د په پلازمینه کانبرا کې خبريالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېږي خو چې شرایط برابر شي. ای بی سی نیوز شبکه بیا په خپل وی پانه کې لیکلي چې استرالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولېږي څو هغه افغانان استرالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له استرالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې وی پانه پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته د استرالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې استرالیا ته راوستل شوي دي. استرالیا یو له لمړنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وېستل. دغه هیواد پوځیان په اورزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ مېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د میدان ورداګو د ولایتي شورا غړي او ولسی استاذي وای چې د غلطه امنیتي وضعیت خراب شوی او جګړې اوس د میدان خار شاو خواڅن رو تر رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان ورداګو ولایت کې د ولسی خلګو نارامه ژوند په دغه ولایت کې د یو شمیر ولسوالۍ تر سکوت راورسته جګړې اوس د میدان شار تر څنډو رارسېدلې دي چې د یادو جګړو له ویرې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. و دېرش کلنه سامیا د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار اوسیدونکي دي چې د روانې جګړې پر مهال خاوند و جلسوي او د جګړې لامل مرکز میدان شار ته راکډه سوي ده. دا وای د کرایې په کور کې د خپل نوه مشمان سره ژوند کوي او کورې د روانو جګړو پر مهال ټول تخریب شوی دی.
جنگونه مالونه تباشه دي کورم تباشه دي تي در په دارې دي تي کورم خاک بسار ده کورم د دشه تیتو پاراکته کورم نشه د شلوټه لوټه د شامونت یلانې دي ولا کوم چیرې وستلیم.
د دغه ولایت اوسیدونکو وای لیوی خو کورونا لبلی خو وچکالی او اوس به روانه جګړو په مخه کړی دي. چارام ژوند کولو ته نه پریږدي. دی وای د هر څه کاروبارونو په ټاپه درولې او زیات شمیر خلک بیکاره سوي دي او د خلکو اقتصادي وازه هم ډیر ورسره کمزوري سوي ده. دوی دولت خواست کوي چې مرستي دي ورسره وکړي. لړلې شمس الله چې تازه د جګړو لامل را بي ځای سوي دي ازادي راوړي ته وې.
نو مه شانس ته د جنگ دغه کخیر غلم پولات خانانه د خطی اول دغه دوه څه مشکلات لرو د اوس سال ته تلین وسو چې څنګه د کور څنګه می پوسټه ده زه د غلط راغلم چې دولت نه د خیش غوړم چې موږ ته کومک ورسی موږ ته مرسته ورسی موږ باید د دولت نه د علم وکړو خاص کوم خاطر لاشه دغه مل پوسیدین کی جامدغه کلی جامدغه ولایت سنډل بل بل کار غلایم کومک غواړم د دولت نه ډیره جدي غوښتنه کوم چې خلکو سره غاسي که د کومکونه سیخه چې خور غریم ولله کوربه ټول تباه ده.
د میدان وردګو ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د جګړو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت نرخ، جلریز، جغتو، سید آباد او چاکو ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان دولت څخه ونیولې. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک وایي چې وسلوال طالبان اوس د مرکز میدان ښار څخه په 200 او 300 کیلومتري کې شتون لري او د افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. خو د دغه ولایت امنیت قومندان مصطفی معیار بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې پوره امادګي هم لري او نوي امنیتي پوستې او درنې وسلې هم په کمربندي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. مایار وای په تیرې وونه کې وسلوالو طالبانو ته په دغه ولایت کې درنه مرګ جوړ لاړولې ده او د هر برید په وړاندې غاښماتونکي ځواب ورکړې دي.
دشمن پر هغه اندازه باندې قوي نه دی لکه تبلیغات کې کوي. دشمن ماته خوړلې ده، دشمن ضربل لري ده او دشمن هیڅ توانمندي نه لري چې ولایت په صدر باندې حمله وکړي. وړاندیز مې هم دا دی چې ټول د ولایت اوسیدونکو دې خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکړي. امنیتی ځواکونه مو ویشتي ورته د دشمن په مقابل کې په میړانه ولاړ دي او درېدلې دي. دشمن په دغه یوه هفته په جریان کې څومره تلفات لري تاسو پکې خبر وایه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت په میدان وردګو ولایت کې د مرکز میدان ښار ته څنګه اوس مهال درې ولسوالۍ دای میرداد، لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود تر خپل ولکې لاندې لري. د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین وایي که د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي نو ورسره به په پلازمینه کابل کې هم امنیتي وضعیت خراب سي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران په خوزستان ایالت کې لنګدې یوې اونۍ راهیسې مظاهره روان دي. دا اعتراضونه د دې ایالت په لویدیځ کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې بیا سیاسي بڼه خپل کړه. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې دا اعتراضونه یې ځپلې دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بېلابېلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوز رسیدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا په یوه راپور کې څرګندوي چې د حواله تودېدو سره د ایران په ډېرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بېلابېلو شعارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهره چانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي د خپلواکو سرچینو له لوري نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنه هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهره وشوه چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدي. فرانس پریس آژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او وی ویل چې خوزستان ته اوبه لیږدوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بېساري وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250 کې ورښتونه کم شوي دي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کابل کې اتنی می بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندوري ناسمې بللې او هغه یې له وخته مخکې قضاوتونه یاد کړی دي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب ویلي یوازې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې نږدې 50,000 ټپیانو درملنه کړې ده. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یو شیو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دغه هیواد شاوخوا 20 پوځیان وژل شوي دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه ورځ د دوه اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکونکو وژلی دي. او د لیتوانیا ولسمشر یو لایحه لاسلیک کړې ده چې په دې هیواد کې د پناه اخیستنه سختوي، خو غوښتنلیکونکي به ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پاتې ده azadiradio.com. اوریدونکو، مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو کوو، راځو یوې بلې اخترېزې موضوع ته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی. کندهاري غاړې چې د دې ولایت د خزو مشهوره لاسي صنایع بلل کیږي، د خوخیو په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. خو اوس د غاړو جوړونکو وایي چې د یوې لاسي خامکي غاړې جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشيني هغه بیا ډېر ژر جوړیږي. په دې اړه دغه راپور درته لرو، ورپسې اونیز خبرونه مهیروي.
فرشتہ د کندهار شهر اوسیدونکو ده. دا په شهر ولسوالی کې شوزو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو بې کښته دي خو د لاسي غاړو بې لوړي دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګران هم جنو. ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي، لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدې لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلیفون رقم پر کوم ارسته نو کې دي چار پنځه شبات دي بس پر پښې مش خپل ماشینونه لږ مو د ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان خپل ځای لري. هغه ډیر وخت د کندهار ثبت دو دي خلګ یا غو ماشینی غاړ په دې باندې کم تاسو نه ساتي ولا د ډیر وخت لري. غاړ خو مرداس کوشش چکران اور بیا مش شو سر کو هغه سره مش څه به سر کو خامو کو نه کې سادي و دې ته مو سر سر نه دا وس کندهار شنه ول سوالی کیم سایلمن تم دې ګریم شه زرغي تانو ته داینه ملموجه وی تر کو هغه لو سنور تر کو دار کم دي.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیس کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لاندې وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي، خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي، ځکه دغه غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د دې غیب خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشيني غاړي کولای شي په 24 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وی خود رانیول توانی و نه لري موږ کولای سول اتو تر شلو ساعتونو پوري په شکه کیفیت او مناسبه به خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابر ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي، د خوشیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سپتاسته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګه منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په ځواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوه سره تبعیض وشي، دوه سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق
لري دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانته چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته جهت اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډيري ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشا تکینه د روغ انسانانو په شان ته دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی و روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان ته دوی دغه وګړي دغه کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. پغه کې باید توپیر ونی وي فرق باید ونه لري تبيز ورسره ونه شي یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرق هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین به تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره ل مشر سره ل کشر سره ل هاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي.
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر ووسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري او نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا تعلیم تلاس رسی تا مکتب تلاس رسی تا پوهاوی تا دو تا تشویقی دیر زیاد طریق بیوی دیر حدثوی ورتا اما د جلکی پا مقابل که بیاد آغا مشکل چده پا خپل حالت که برا پاپات کی گی یعنی آغا غواری چه تا جلکیه تو مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چری کیږي ستادا کیږي ستاغا کیږي هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دی باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن یې روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي دغې نه به یو قاضي جوړېږي دغې نه به یو بل څوک جوړېږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري. اللهم مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کومه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. اختر په ټوکو ټوکو راغای اختر په ټوکو ټوکو راغای نمې کالیشتا نه دی غاړې امیلینا پاخترونو کې تاګراتګ لڅ وخت را پدې خو دود دی
دا تاګراتګ له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتګ هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره په مشترکه تور سره وي.
د روسيو کې چې کورونا په کمین کې دی آیا د بخا په څیر ډلېز ګرځیدل او یاو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل دل په دومره مهم نه وی لکه چې هڅه مهم دی او اړیکې خپل پر ځای دي د ځان د خوندې تو د لپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
دا سه حساس شرایط کې به خلک چې ډول دی اختر مبارکي وکړي
د ټوله زیرسنوې لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل مبارکي ورکو تا په غوړوي.
نن پام دې خبرې کوو په پایل کې د اخترونو د منځلو تاریخ چیرې او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خواند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغول احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم چې کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتک شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ایزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کارې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لاړ سي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږې نو یو کس لپاره دو کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړو دا شیان کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانان ته ورکو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، اخورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړې ده، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا دا مشران کړه دا کسران لاړ سي هلته تیارې غوښه پخړې هغه وخوري، چای مای وچکي، بیا لږ نورسته مبارکي وکړي دا خپل کور کې وکړي خپلو ښځو مندو سره، بیا پردي همسایګان ته ورسي هغه سره یې وکړي، دغه نورسته بیا کلی سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو، تیر تقسیم وکړي چې پلانې پلانې لس کوره به نن راکړي، پنځه کور به هغه د چای راکړي، پنځه به غرمې مړۍ راکړي، پنځه د یا څلور د بیګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډل ډلې ګرځو تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مکرای چا خوندې مندې هغه هو کره بوزو، بس رفت هم شروع سي او درې څلور ورځې خوشحالي، بیا سي بیرته راوګرځو، بیا مغه بیا دې مغه اوران متنی او اوران زړونه دي.
د کابل اوسېدونکې مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نش پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم، دا د اختر په ورځو کې یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کره زختر مبارکي وکم. باور به دی راشي کنه، اول می جامعه آقونده می آده کاسی دادم که ظرفونه می دیم که هرچه کار لرم خزان خو پاک ساتم، دا بیخی او شوق می رازی دختر پاول او راز اول سوابی وقت چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو می چه که وقت همی کاری آقونده بیان ازم نور کارو بسی زدون از سری ام بکی بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیان ازد تو بایم وست نزر اختر کام طول سرم هر یا من بیوینی بیانو خاندی بیا خلاص شو زرف نده کارده ولی چه زخ پلا تنای من بلچوک نشته رسا دیر سری توب داده اختر پا قربانی پورازی ډیر خلک ستړي کی او ډیر خوشحالی مګرینو.
ځینې کسان بیا ګیله کوي وایي وروسته پرمختګونو لکه موبایل او انټرنیټ پخوانی تګ راتګونه کمرنګه کړي دي. د کابل اوسیدونکی عرفان وایي چې و ځینې کسان په یوه زنګ یا مسج د اختر مبارکي خلاصوي چې دا کار بیا په خپلوي او دوستۍ کې د فاصلو لامل ګرځي.
خو ډیر زیات خواله پدی و چې کله به اختر سو پاختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوانو نږدې دوستانو کربتل راتل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوي ول او همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله. خو اوس چې د ټیکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي. ځینې دودونه پالل دا پکار دي.
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي. د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي. دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو. د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه. په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي، د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي، یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي. خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي، د کورونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي. استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایا فرمایي چې خذو حذرکم، یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ. دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور، په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي. ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دی ته خی توکل وایي. نه، دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سیرت سره مخالف کار ده. په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي. نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده په نظر کې وساتي.
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي ځه اختر دی، په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي. د نوموړي په باور پر کورونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. نو ډیره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي ترڅو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریانم دغه دی وسته، نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خبره ده او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط او اول خودي د دې پر ځای چې ډلیز د یو بل کور ته ولاړ سو کچیر د ټولو رسنوی لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري د ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته په غوړه وي، ځکه موږ د یو بل دل په دومره مهم نه وی لکه شات چې مهم دی او اړیکو خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړئ. ژوند په شپو کې خبرونه پاتې رسو. تربیه خې چاره.